درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی وو، خو د پرون ناوخته وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړیدلې دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندې کړې دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال پرې وچاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ناچاوده سرو کې ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قومندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیزي. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټه اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایل کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 ربع کې به د تیلو صادراتو کمولو ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیه چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 ربع کې به هر ورځ 400,000 بیرل تیل تولید کړي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک 4000 کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم خیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوډ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خکولا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د ورکه ته کېدو راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکو ته هم ورګرځو. تر هر څه لمړی د تیری ونی د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد څلور کال او د افغانستان ناخواله طالبان وای مجمنی عملی کړي خو امریکا ول سو زله تړون نصر غړونه کړي خو ګڼ افغانان بیا د دوه په تړون لا هم غوسه دي.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو په لې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي.
انتقال د قدرت سبب دې شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوی له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبان وایي له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
لکه دې کې به د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بدلی. طالبانو ویلي دا خبرې مکوې چې اړیکې مخربولې شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغه کونډې مېرمن یو پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. یا هم ستړي مشي که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کاله نشوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نام لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوه له تړون نه 1100 ځله غړونې کړې دي مګر دوی د تړون ټول موارد ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا واده ورکړي چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړو سم باقی ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجذافه کړی دي او تحریمونه نه تنه داسي است نه کړ بلکې د افغانستان خلکو پیسې نور مسدود کړی تر اوسه پورې غصب کړی دي او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د مګرمتونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي مدرسه رسمت پیژندل مخم نیولې ده. دا غد دوی بد نیت او د وادي خلاف ورسي دي چې کړی دي او دوامدار کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بل خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شول دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولي وای چې طالبان یې د خپل ژمن عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو په لې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي اقتصاد سقوط کړي لنیمای څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي خوړو سرپنا او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څوک چیلري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې همشته لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړي دي.
دا ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا پنسان سیمي او نړۍ ل تحولاتو تر نور مخ کې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسي مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخل چې تر دې د مې د دوه د هوکړې لمخې لا افغانستان د وټلو د اسناد مخنیوي کړي او کونو موړه کانګرس ته د اسناد ایرای نه کړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوه د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په تر سراوي کې زلمه خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد پاړه د څرګندون یو نیوه کې بي ځای نه وي. خاغلی محب خپل اکسپانه لیکلی کله چې دوه ویل خلیلزاد د واشنگتن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوجو پر انتقادونه وکړل خو د وخت په تیرېدو اوس د دوه تړون لامل امریکایان هم د خپل دغه پخوانی استازي کړنې ناسم ارزي. حمدالله محب دازل خلیلزاد ته اشاره هغه د دوه د هوکړې انجینر بلل چې په وینا یې افغانستان د تباهۍ خواته رهي کړو خو خپل ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوری نظام بې قید او بې شرطه مذاکرات ته چمتو نشول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه په قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه وه. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یو کرپټین کې حقوق ځان یعنی چی
محب دغه راستنګار کړی چې د دوهې تړون ابدې پایلې ورستر بلې بربندېږي او پاړی د لاسلیکونکو سترګې ورستر بلې ټیټيږي. طالبانو دغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو خلیلزاد بیا تل د جمهوری نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میږي. زما په نظر ښه به دا وي چې دواړه خواوې، هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو، د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بې له پټو پروتوکولو یو نوی هوکړلیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولی میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو، مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو لمشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوې پلاوی کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکه پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لمړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی کبیر سره کړی او د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنیو کنګلی ظالمانه پریکړه بللی. د حقانی مدرسې د مشر کسام نه دی ویلی چې د څل لپاره افغانستان ته راغلی خو ټینګار کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکه غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچ چاته معلومات نشته دی. بلې هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې ټولو په کوم اړه باندې او په چیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمدالحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي و د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا له خوا خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمدالحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی. او روسیه چې تر دې د مېله طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا خیت للی، خو په ناڅاپی ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو خبرګون پارولې. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبر اعلان ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنې جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ روسیه د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خواه خنجر دی او د بلې خواه کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبر او منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولي، خو د طالبانو لخوا دغه څرګندونو ته تون خبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي یې باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنۍ غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. د دې خبر پانه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په نهایت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان میرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان میرمنو حقونو ته درناوی وکړي یو مثبت تریز دی، خو د دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلي او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو وی غونډه ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي، خو دوی به ډیر ژر افغان خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري. خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه اویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغان ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کیدلی شي چې مثبتې اغیزې ولري او د افغان میرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاوو په سیمه کې د افغان میرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د یوې پراخه او عادلانه ټولنې په جوړولو کې هم مرسته وکړي.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغو شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغانو ښځو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. او ازادي راډیو بیا په دې تړاو د ښځو د حقونو د افغاني فعالې ظریفه غفاري نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته ووایي چې افغانو ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای او ضروري فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغانو ښځو په ژوندانه باندې، د افغانو ښځو په نن او سبا او د افغانو ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولې او امکانات یې درلوده، نو هماغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ارینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه یې چې آنلاین کړې ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کیږي نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو بیرته، نو اړینه ده چې د دغو لوبو د غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپلو پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې د هغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فاني سره ملګري سي دا په نسان سيمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکي ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمراګرزو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوې د دغه هواد د خپل د ملکي په توګه انتخاب شوی رومي القحطاني طالبانو ته پیغور ورکړ چې هواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلي. هغې ویلي مني چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی. بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپل حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بد ورځ راغلي او له دې عمله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوز پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوو، ل رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنې او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. دا ور ویلی د فبرورۍ په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان د هغو پښتنو غږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله، هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز زه نیګټیو او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پی نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوي موټ کالي یې اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنه یې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغله. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپل $1 میلیارډ ټوله شتمني په نیویارک کې د انشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په $1 میلیارډ پریخي سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کې دوبې مصرفوي، ځکه یې ټوله $1 میلیارډ شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د 4م کال محصلینو ته د تیرو 3 میاشتو ټول فیسونه ورکړي او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یو کال د زده کړو فیس $950,000 و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی، د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل ته ورکوز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغه مراسم لپاره لزان سره د تاوس بڼه کې هم وړي وي او د سمندر په تل کې یو کافی وخت ل خپل ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنۍ ولسمشر د خپل مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کالې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او تور لیکه هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کیږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته رسی. څیړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. اوس هم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسې چینواري سره مه هېروئ.
آزادی میلما
السلام علیکم، د آزادی میلما بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په تی منګ په پایتخ کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ مې سرچ مکو یو کلب مې پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 تر راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وایي چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کول او په ور ور همدا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا په زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي الته کینی.
دا ویزه صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم دلته موږ په پایتخت پراګ کې منګه تقریبا یولس کې دولس کلب لرو، نو بیا په نور خارونو کې دغه سي دوه درې کار یو خار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلرويش کې دوه درويش کلب دي. نو بیا لوب منګه چې کو منګه په پراک کې کو، ځکه په منګه په پراک کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې منګه به ټي 20 او سلوي خوري چې ورته منګه وې هغه منګه به دغه دغه کو ټورنمنت هم دلته په پراک کې کو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټي 20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو هغه ته مونږ ډیر امدګین نیولې دي. چک چې دا آینده ډیر ښه ده، ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې په دوی کې بالران ډیر تکړه دي که توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې ښه ده، زمونږ ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډیر د خوشاله خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک غلط تمرین وکولای شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دي او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستي ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سرته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې مونږ ډیر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډیر بریاوې لاسته راوړې دي. نو وس چې دا چک چې مونږ ډیر سپورټ کوي.
دا ویزی سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو، لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څونه ډیر وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي. که مونږ لوبې موبایلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي، نو هغه بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي، پام به مونږ ته راوړي.
بلې دا ویژه صاحب که د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لو ولو بول، اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کېما او اوپنر بیټسمن یم، لکه اول زه اوپننګ تر اوسه ما میډیم فاست بولر یم. نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده، نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوي، ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړ، او ما خو دا ټیبال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هماغه سره مې شوق پیدا شو بیا مې هلته لږ اکیډمی شروع کړل نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسې د څه برکت بولئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه
او د غټ مثال به سالې سره تا درکم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې نو دا همدا وجه دا همدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلېدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړل
وي دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطحه دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی د همدغه ځین راغلي زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تل په افغانستان کې
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغه کم امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نوي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بل اخر څنګه کولای شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي د غوی په وړاندې مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو کوګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دی د فضلاق فاروقي د خپل د قندوز ته د خپل قصي ما اوریدلې دي د موجيب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ترالو داغې بدلتم وې س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او سالې صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو نو که سکاله مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکاله تقریبا مونږ یو لستور لرو نو کچیر د مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو څو لګ کامیابان مونږ لاس راغلل نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې کوم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې مونږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو نو که چیرته مونږ دغه سی په دغه ځای کې دی ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سی نیوی ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبري وکي زمونږ منیجر نو کدا سیریز وشین زمنګ با کمنګ یو دالو به وم بیلو پینزلو به ٹی 20 لو به شلاوریزا کدا منګ وم بیلو نو منګ تکم دغه نه کی زکه منګ بداغی نس یزدا کو زکه غی ډیر سینر لوبغاړي دی نو منګ بداغی نس یزدا کو هغه منګ بیا پزان مالیکو منګ وم دغه سم مخک سلوزو ک کدا غب دا پینزلو به منګ وم بیلو منګ هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه منګ پزان مالیکو منګ بد ډیر په دا سچ مال ته یزدا کړي دا پزان مالیکو نو پاینده کې به زمنګ په درد خوري.
فرید دوی صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خ دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټی 20 سلیز لارم او سلور د نیمه سلیز لارم نو منګم پزان باندې ډیر زحمت او باسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سړی صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه ښه لوبغاړي راځي. تقریبا اوس موږ ډیر شلو بغاړي لرو ته دا ډیر شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډال ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګوري نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر خيو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په غیمه نه اوس کار شروع کړی دا ځکه مونږ په دغه سکالی کې ډیر ټوري لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
دا ویني تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې اس تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا موږ مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکه ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکه لکه چې د زمونږ دوه کو د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي.
دا د سپ دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالې صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوي روزن کې څوک دی؟ همغه عین روزن کې غوي تم روزن ور کوي کنه؟ دا غوي د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی، اغه تم یو د روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډیر ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 15 ورځې پریکټس کوي نو اوس چې دا هغه هم ډیر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي. ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوئ په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې سږ کال دغه کو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي. اوس شپېته لوبغاړي چې دی نه مونږ پنځلسیزه لوبډله اعلانوو. نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کېږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو ځلیدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به م دونه د کرکټ خلک کوي، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا د انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلینډ یا د لندن و نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو. نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو. نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي، پنځلس سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللي و هنګري ته، هلته مسابقې وې زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي و. نو دوی په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وې، دوه بیللې وې. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړې ده، سپورټ ډېر کوي.
بله، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروی سره وکړلې. نو هغې هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس، هغې هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې څلور پنځه ورځې پریکټس کوي، دغسې په اتریش، جرمني، ناروی کې ډېر په دا هېواد اروپایي هېوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه ښه لوبغاړي هم لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي.
او په دغه نورو هېوادونو کې هم افغان لوبغاړي شته، مثلا د سلواک، د پولنډ او جرمني؟
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې هم تقریبا درې څلور افغانان دي. په جرمني کې که دغسې وګوري سالی صاحب، تقریبا شپږ اووه افغانان په جرمني کې دي. په ناروی کې ناروی سره مخ خپله لوبې وکړلې، هغې هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدله، ما ورسره ساتیر شو ګپ هم ولګولو. په اتریش کې که دغسې وګوري هغې کې هم شپږ اووه افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم څلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر په اروپایي چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی درې څلور افغانانی.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات شوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده. نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډېره ښه. او بیا دا کار ښه دی، عمر ډېر کمی، آینده ډېره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله صالح صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونونو سره زمونږ به مرکی.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو صالح صاحب، دا ډیر ښه دغه د ځکه چې سکه لچې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګه مرکی لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا ار یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو پاغي کې تقریبا په ټیم زو ورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده، دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، اغه نه مونږه مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده. نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، اغه ته مونږه آمدګی نیولې ده.
ډیر مننه سبوند او زی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
ټول فیصلې مونږ په جرګو کوو، قدر د مشرانو پلی مو مشرانو مشرانو خبر موقع وای هر کلی دا پسر لوٹو قدر دا مشرانو خبر.